شوی و چې څه باندې 15,000 کسان پکې وژل شوی و.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه
د پاک او مهربان خدای په نامه. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول بچو روغ او صحتمند بو سي او درختیا جامې مو پته نو سي. ګرانو زده کوونکو، تاسو ټول ته زاد یانو سل هي تاسو شون کی تاسو ټول ته د اوم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست تر راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر رستنی شپو پورې می ملتیا وکړي. ګرانو زده کوونکو، زموږ او تاسو نننی ورځې درسي موضوع د ماده چې د دریمې صفې څخه پیل تر دولسمې صفې پورې دوام ولري. مخکې له دې چې ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو په مادې باندې وغږیږو، لومړی باید موږ او تاسو ساینس وپیژنو چې ساینس څه ډول تعریفولی سو. البته ساینس چې د ګرانو زده کوونکو د یو لانتنی کلمې ساینس څخه اخیستل شوې ده چې خپله د علم په معنا سره ده. یعنی ساینس هغه علم ده چې په تجربو ولاړ ده، یا هم په تجربو ولاړ علم عبارت ده ساینس څخه ده. ګرانو زده کوونکو، ساینس چې ده بیا په دوې برخو باندې ویشو چې یو عبارت ده طبیعي علوم څخه او دوهم ده اجتماعي علوم څخه. چې طبیعي علوم ګرانو زده کوونکو خپله هغه علوم ته ویل کېږي، البته چې موږ تاسو وایو په طبیعت کې خپله د پیشبینی سوي موادو یا هم پدیدو او یا هم کېدای شي چې د هغوی د غیر شواهدو څخه عبارت اوسي. البته دا طبیعي علوم دي. طبیعي علوم بیا ګرانو زده کوونکو خپله بیا په دوه برخو باندې ویشو چې عبارت د ژوندي موجوداتو او غیر ژوندي موجوداتو څخه دي. یعنی په طبیعي علومو کښې البته موږ او تاسو په ژوندي موجوداتو باندې او غیر ژوندي موجوداتو باندې شکیږو. ژوندي موجودات چې دي ګرانو زده کوونکو عبارت لکه بوتاني او زولوژي، چې بوتاني کې ټول د نباتاتو په ودې نمو او رشد باندې بحث کېږي، او زولوژي چې د خپله کېدای سي چې د حیواناتو په البته د حیوانات په ځانګړتیاو خواصو او خصوصیاتو باندې بحث وسي. او غیر ژوندي موجودات خو تاسو وینئ ګرانو زده کوونکو عبارت د ریاضیاتو څخه دي، چې په دې علومو کې ټول په ریاضیاتو باندې ژهیږي، فزیک ده، جیولوژي ده او کیمیا ده. چې موږ او تاسو راځو دلته په کیمیا باندې ژهیږو. البته کیمیا چې د ګرانو زده کوونکو تاسو پوهیږئ چې هغه علم ته ویل کېږي کوم چې د یو مادې خواص، ساختمان، تعاملات او خپله د همهغه مادې د تغییراتو او د تغییراتو د علتونو څخه بحث کوي، چې دې ته موږ او تاسو کیمیا وایو. یعنې البته هغه علم ده چې په هغه علم کښې ټوله بحث یې د مادې او د مادې پر خواصو، د مادې پر ساختمان، تعاملاتو او د مادې پر جوړښت باندې سوې ده. نو دا چې خپله په کیمیا کښې مهم بحث پر مادې باندې ده، اوس راځو ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو ماده پیژنو چې ماده څه ډول مواد دي. البته ماده ګرانو زده کوونکو که چیرې تاسو وګوري، هر هغه شی چې خپله د کتلې لرونکي او په فضا کښې یې ځای اشغال کړی اوسي عبارت د مادې څخه دی. یعنې دا چې دوی ماده بلل کېږي. البته که چیرې ښه مثال ورکړو، هوا ده، هوا خپله ماده ده، اوبه او داسې نور ټول په چش کې راځي، په ماده کې راځي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ټول هغه مواد چې موږ او تاسو پر شاوخوا باندې البته په چاپیریال کښې موجود اوسي، دا ټول مواد چې دي د کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي دي، چې دغه ذرات عبارت د اټومونو او مالیکولونو څخه دي. یعنی موږ او تاسو وایي ټول مختلف اجسام چې له کوچنیو ذراتو څخه جوړ شوي وي د مادې په نوم باندې یادیږي. دا چې کیدای سي ځینې اجسام یو له بل سره مشابهت ولري او ځینې هم کیدای سي چې یو له بل سره توپیر ولري، نو د دوی د همدغه جوړوونکو ذراتو پورې کیدای سي چې شي ولري مربوط ولري. یا هم موږ او تاسو وایي هر هغه شی چې خپله د کتلې د لودونکو په فضا کې ځای اشغال کړی وي عبارت ده ماده څخه ده. زیات مثالونه لري ګران زده کوونکو. البته دغه کوچني ذرې چې دي که چیرې وګورو ټول کوچني ذرات زموږ او تاسو پر شاوخوا باندې وجود لري، دې ته موږ او تاسو اټوم وایو. چې اټوم تعریفوو، چې اټوم نه اوس څه ته ویل کیږي، اټوم پیژنو. اټوم ګران زده کوونکو د یوناني کلمې څخه اخیستل شوی ده چې د نه په معنا، اټوم خپله د تجزیه کېدو په معنا. یعنی اټوم چې هغه ذرې ته ویل کیږي چې د تجزیه کېدو وړتیا نه لري، یعنی دا چې نور د تجزیې وړ نه دي. دې ډول ذرات موږ او تاسو څه وایو؟ اټوم وایو. البته تاسو وینئ چې د مادې ذرات اټومونه او مالیکولونه دي، چې د شپږم ټولګي په ساینس مضمون کې هم موږ او تاسو ویلي دي. نو په همدې ترتیب سره ګران زده کوونکو، دا هم اټوم و چې کوچني ذرات ویل کېدل. راځو اوس مالیکولونه پیژنو، چې مالیکولونه څه ډول جوړښتونه لري او څه ډول رامنځته کېږي. البته که چیرې موږ او تاسو وګورو، ماده چې د خپله د عنصر او د مرکب د اټومونو او د مالیکولونو څخه جوړه شوې ده، نو د مادې جوړونکي ذرات اټومونه یا هم مالیکولونه دي. نو خپل هغه مواد چې له یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي، عبارت د عنصرونو څخه دي، لکه میس، اکسیجن او داسې نور. خو که چیرې وګورو، ټول مرکبات بیا چې دي، هغوی جوړونکي ذرات مالیکولونه دي. یعنی دا چې خپله مرکب چې د خپله مالیکول د دوو سو مختلف عنصرونو د اټومونو له یوځای کېدو څخه رامنځته کېږي. نو مالیکول هم دلته ګران زده کوونکو د اټوم د کوچني ذرو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه منځ ته راځي. د بیلګې په توګه، لکه د اوبو مالیکول، چې د اوبو مالیکول ګران زده کوونکو موږ تاسو ګورو، د اوبو مالیکولي فرمول کې H2O مالیکولي فرمول ده. چې په دې ځای کې موږ تاسو وینو چې د هایدروجن د اټومونو تعداد یو او د اکسیجن د اټومونو تعداد مساوي دوه سره ده. نو د هایدروجن او د اکسیجن د یوځای وال څخه اوبه لاسته راغلي دي، چې دغه خپله یو مالیکول ده. یو مالیکول چې د اوبو مالیکول، که چیرې دوه ورسره وي، نو بیا موږ او تاسو وایو چې دوه مالیکول اوبه. نو وایي چې د اټوم د کوچني ذراتو او د یو نو اټومونو د یوځای کېدو څخه جوړ کیږي، رامنځته کیږي. ګرانو زده کوونکو، راځو موږ او تاسو د مادې ذرات پیژنو. د لوست په دې برخه کې، البته موږ او تاسو مخکې هم وویل چې د مادې ذرات عبارت د عنصر او مرکب څخه دي. اول راځو عنصر پیژنو، چې عنصر خپل ټول هغه مواد چې زموږ او ستاسو په شاوخوا باندې، یا هم هغه توکي چې زموږ او ستاسو د چاپیریال په شاوخوا باندې وجود لري، دا ټول چې دي د عنصرونو څخه جوړ شوي دي. البته موږ او تاسو وایو چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د خپلو ځانګړو خواصو درلودونکي اوسې، عبارت ته چې څخه دي، عبارت د عنصر څخه دي. د بیلګې په توګه تاسو وګورئ ګرانو زده کوونکو، د اکسیجن ګاز دي. د اکسیجن ګاز د خپل د یو نو اټومونو څخه جوړ شوي دي، او د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي دي، او د ځانګړو خواصو درلودونکي دي. البته اکسیجن ګاز دي. کېدای شي یو شان عنصر بل په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه سوډیم ده، چې د سوډیم خپل یو فلزي عنصر ده، په ان ای سمبول سره ښودل کیږي. البته سوډیم فلزي عنصر ده، کېدای شي چې د غیر فلزاتو سره، هالوجنی عنصرونو سره تعامل وکړي، مالګې په لاس راکړي. دا چې ده، د دوی خپل یو ځانګړی خواص دي. نو وایي چې ټول هغه مواد چې د یو شان اټومونو څخه جوړ شوي وي او د ځانګړو خواصو درلودونکي وي، عبارت د عنصر څخه دی. ازو یو هم د مادې د مهمو ذرات څخه خپله مرکب ده، چې خپله مرکب موږ او تاسو وایي چې هغه مواد ته ویل کیږي چې د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه منځ ته راځي. البته موږ او تاسو ویل چې عنصر د یو شان اټومونو د یوځای کېدو څخه، خو مرکب چې بیا ده، د څو او د دوو یا څو مختلفو عنصرونو د اټومونو د یوځای کېدو څخه مرکب منځ ته راځي. د بیلګې په توګه، لکه کاربون ډای اکساید، لکه سوډیم کلورایډ، لکه مګنیزیم کلورایډ، او داسې نور مثالونه نور کولای شي. لکه د کاربون ډای اکساید په مرکب کې ګران زده کوونکو، تاسو وګورئ چې موږ او تاسو د دوه نو مختلف عناصر وینو. یو عنصر د کاربون په نوم سره یادیږي، چې د سی په تور سره ښودل کیږي. بل عنصر هم د اکسیجن په نوم سره یادیږي، چې په او تور سره سمبول ښودل کیږي. نو دوه یا څو مختلف عنصرونه سره یوځای سوي دي، د دوی د یوځای والي څخه، د دوی د کیمیاوي تعامل څخه وروسته مرکب په لاس راکوي. چې دغه مرکب چې لاسته راځي، دی په خپل لومړني خواص په مکمل ډول د لاسه ورکوي. دا وګرانو زده کوونکو، د مادې اساسي ذرات. رازو اوس د مادي فزیکی حالتونه لولو چې ماده په کوم حالاتو سره په طبیعت کې شتون لري. البته کچیر مور او تاسو ګورو د مادي فزیکی حالت چې شتول کیږي، کچیر تاسو ګورو مور او تاسو مخکې هم ویل چې ټول مواد له کوچنی ذرات او اټومونو او مالیکولونو څخه جوړ شوی دي، نو د هغوی ترمنز ګران زده کوونکو خپله د جذب قوه هم وجود لري چې همهغه قوه چې د دوی ترمنځ د جذب لامل کیږي همهغه د همهغې مادې د داخلي جاذبې کوی په نوم سره یادیږي. نو کیدای شي چې د دغه ذراتو ترمنځ واټن، فاصله او د جذب قوه په مختلفو موادو کې کیدای شي یو له بل سره چې ولري توپیر ولري. نو له همدې کبله موږ او تاسو وایي چې ماده خپله په دریو فزیکي حالاتو سره وجود لري چې عبارت د جامد حالت څخه ده، د مایع حالت څخه او د ګاز حالت څخه. ګرانو زده کوونکو، جامد حالت چې د مادې هغه حالت ویل کیږي چې ټاکلی شکل او ټاکلی حجم درلودونکی وي، خو د ذراتو ترمنځ د فاصله کمه او د جذب قوه چې شو اوسي زیات اوسي. البته موږ او تاسو ګورو جامد د مادې جامد حالتونه لکه ښه مثال یې ورکو لکه تیږه یا ډبره لکه لرګي او اوسپنه، دا ټول د مادې او مادې شتون په جامد حالت کې دی. او د مادې مایع حالت چې د ګرانو زده کوونکو دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې دوی نسبت جامداتو ته دوی ټاکلی حجم درلودونکي دي خو د ټاکلي شکل درلودونکي نه دي، یعنی البته دوی شکل نسي غوره کولی. او د ذراتو ترمنځ خپله د جذب قوه کمه ده او د دوی د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله یې زیاته ده. د مادې مایع حالتونه زیات مثالونه موږ او تاسو کولی سو، د بیلګې په توګه لکه شیدې، غوړي، تیل او داسې نور، دا ټول د یو مادې مایع حالتونه دي چې په دې حالت کې وجود لري. البته ګرانو زده کوونکو، د مادې د ګاز حالت دی چې دا بیا هغه حالت ویل کیږي چې وګوري نسبت جامداتو او مایعاتو ته دی نه ټاکلی شکل لري او نه ټاکلی حجم لري. ګازات نه ټاکلی حجم او نه ټاکلی شکل لري، خو د دوی د ذراتو ترمنځ د جذب قوه چې شته نسبت مایعاتو ته کمه ده، خو د ذراتو ترمنځ واټن یا فاصله نور هم زیاته ده. نو ګازات چې دي ګرانو زده کوونکو، ښه مثال لکه د اوبو بړاسونه، لکه هوا، دا ټول د یو مادې شتون په طبیعت کې د ګاز په رازو. ګرانو زده کوونکو، د موادو پر حجم باندې د تودوخې اغیزې لولو، چې البته د په مادې باندې خپله د تودوخې اغیزې د دې باعث کیږي چې همدا هغې مادې یا په جوړښت کې انبساط رامنځته سي یا انقباض رامنځته سي. نو په همدې ترتیب سره رازو ګرانو زده کوونکو، لومړی انبساط پیژنو چې د تودوخې هغې درجې ته ویل کیږي چې د همهغې مادې یا هم د یو جسم په حجم کښې زیاتوالی والی رامنځته سي. البته دې ته موږ او تاسو انبساط وایي، یعنی حجم یې چې کیږي د تودوخې په درجې په اساس باندې یا هم په اغیز باندې زیاتیږي. او د تودوخې هغه درجه چې په هغه کې د یو جسم حجم راټولیږي، کمیږي او انقباض کوي، دې ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. البته ګرانو زده کوونکو، یو ښه مثال که چیرې په نظر کې ونیسو، د بیلګې په توګه موږ او تاسو یو شیشه یي بوتل په نظر کې نیسو، لومړی په هغه حالت کې چې هغه سور وي، بیا یو پوکانه اخلو د همدغه شیشه یي بوتل په سر باندې اغوندو او کلک یې تړو، او بیا په همدې ترتیب سره موږ او تاسو اخلو دغه شیشه یي بوتل ته یوه اندازه حرارت ورکوو. کله چې موږ او تاسو حرارت ورکړ، په دې ځای کښې هغه پوکانه ورو ورو چې شي کیږي پړسیږي، د پوکانې په حجم کې زیاتوالی رامنځته کیږي. خو که چیرې همدغه شیشه یي بوتل چې موږ او تاسو تودوخه ورکړ، تودوخه کمه کړو، البته سوړ حالت ته غوره کړي، نو موږ او تاسو وینو چې ورو ورو هغه پړسیدلی پوکانه خپل حجم د لاسه ورکوي، البته حجم یې کمیږي، چې دغه حالت ته بیا موږ او تاسو انقباض وایو. نو دلته دلیل دا ده چې خپله موږ او تاسو وینو چې په د بوتل هغه داخلي هوا چې ده د تودېدو له کبله د پوکانې حجم زیات سو. سبب یې دا ده چې ګرانو زده کوونکو، د هوا یعنی همدغه ماده چې موږ او تاسو په نظر کې نیولې ده، هوا د همدوی د مالیکولونو ترمنځ هغه فاصله د تودوخې له کبله چې شي کیږي زیاتیږي، او ورو ورو دوی چې شي کیږي خپل حجم زیاتوي. نو په عین وخت کې هوا خپله د یو مادې د ګاز حالت دی. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته ارزونه لرو چې په ارزونه کې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو دا سوالونو ته به ځواب ورکړئ، د ځان سره به د نوټ کتابچې او قلمونه ولري. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې ټوله بجوړ روغ او صحت مند اوسئ، د روغتیا جامې مو په تن اوسئ. ګرانو زده کوونکو، زه ساسو ښوونکی دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د اتم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم. او هیله لرم ګرانو زده کوونکو چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده د اټوم اجزاوې، چې د اول صفې څخه پیلېږي تر لسمې صفې پورې به دوام ولري. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې موضوع البته د اتم ټولګي لومړی لوست، چې عبارت د اټوم اساسي اجزاوې دي، چې په دې باندې به موږ او تاسو وغږېږو. البته ګرانو زده کوونکو، له ډېرو پخوانیو زمانو راهیسې، له ډېرو پخوانیو پیړیو راهیسې پوهان چې دي د اټوم په باره کې مختلف نظریات وړاندې کړي دي. د هغوی له جملې څخه یو هم د لرغوني یونان فیلسوف دیموکریت او داسې نور وه چې دوی خپل نظریات موږ او تاسو لپاره وړاندې کړل، او موږ او تاسو لپاره یې خپل اټوم معرفي کړ، چې اټوم څه ډول ماده ده، څه ډول ذره ده، څه ته ویل کیږي. البته کچیر وګورو، کچیر و یو ماده په پرله پسې ډول سره چې شي سي، البته موږ او تاسو وای یو اټوم چې خپل د یو ماده بنسټیز واحد شمیرل کیږي، چې خپل په یو مثبت ډول چارج شوي پروتونونه او بې چارج نیوترونونه وجود لري. یعنی کچیر ماده یا هم یو عنصر په پرله پسې توګه وویشل سي، او په پای کې یو داسې ذره په لاس راسي چې نور هیڅ د ویشلو وړ نه وي، عبارت د اټوم څخه ده. یعنی د اټوم کلمه چې د ګرانو زده کوونکو له یونانی کلمې اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې خپل د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. د څه شي د نه ویشل کیدون؟ یعنی ا یعنی د نه اټوم، یعنی د تجزیه کیدو، یعنی دا چې نور د ویشلو وړتیا نه لري، یا د نه ویشل کیدونکي په معنا سره ده. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو یو هم خپل دې ته اټوم وایو، چې د اټوم په باره کې، البته د اټوم په تاریخچه کې تاریخچه ته راځو چې زیات نظریات وړاندې سوي دي. یو هم د اټوم په تاریخچه کې کچیر موږ او تاسو ګورو، لومړی خو موږ او تاسو وویل چې ماده څه شي ده، د څه څخه جوړه شوې ده. په دې باندې موږ او تاسو بحث وکړ. راځو اوس د کچیر وګورو، موږ او تاسو د جان دالتن اټومي تیوري ته په نظر کې نیسو، چې په دې تیوري کې ګرانو زده کوونکو خپل اټوم چې ده د اټوم لپاره مختلف جوړښت وړاندې کړ، چې یو شمېر پوهان چې خپله جان دالتن هم په هغوی کښې شامل وو، چې خپله ویل د اټوم جوړښت، البته موږ او تاسو ته د هغه جوړښت یې رامنځته کړ چې په دې ډول سره. نو راځو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کې به موږ او تاسو د اټوم په تاریخچه باندې لومړی وغږېږو، چې د اټوم په تاریخچه کښې ځینو کیمیا پوهانو خپل نظریې وړاندې کړې وه، چې یو هم موږ او تاسو ویله چې خپله جان دالتن وه، چې په 1803 میلادي کال کښې د خپله یو نظریه وړاندې کړې، وویله چې اټوم چې ده یوه کوچنۍ ذره ده چې د نه تجزیه کیدلو وړتیا لري، چې خپله د جان دالتن څخه وروسته البته د تامسون، موږ او تاسو ویله جان دالتن یا تامسون یا جوسف تامسون د دالتن نظریه هم دا وه، چې خپله اټوم ته یوه خپله یو کرهیي شکله ذره وویله، او دی هم ویله چې دوی چې دي په خپل اټوم کې یو منفي چارج لرونکي ذرې هم وجود لري، چې هغه د الکترون په نوم سره یادېږي، او کېدای شي چې ټول مواد خونسا اوسي، او هرومرو کېدای شي چې د اټوم په جوړښت کې مثبت چارج درلودونکي او منفي چارج لرونکي ذرات هم شتون ولري. چې د تامسون یا هم د جوزف جان دالتن څخه وروسته البته په 1809 میلادي کال کې ګرانو زده کوونکو خپله په همدې ترتیب سره د الکترونونو دوره یې رامنځته کړله، چې د نیوزیلینډ پور رادرفورد تیوري وه. په 1911 کال کښې البته وویله چې کېدای سي رادرفورد بیا داسې خپل نظریه وړاندې کړل، ویل کې چیرې یو اټوم یوه وړه هسته ولري، نو د اټوم هغه تقریبا ټوله کتله چې د په هغه کې تمرکز موندلې ده، او خپله دغه هسته کېدای سي چې څه شي د مثبت چارج درلودونکي وي. نو د اټوم هسته چې د ګرانو زده کوونکو کېدای سي چې د الکترونونو په واسطه سره هم چاپېره سوې وي، چې دا خپله د رادرفورد نظریه وه، چې د رادرفورد دغه نظریه یا دغه اټومي تیوری چې وای اټمی ماډل چې خپل د شمسی نظام یا د شمسی منظومی ماډل په شان سره د اټم لپاره یې موږ تاسو ته چې شکل معرفي کړ. یعنی البته یې لمر د یو شمسی منظومې په مرکز کښې ځای ورکړ او د اټم په مرکز کښې که چیرې وګورو هسته ځای لري، نو د هغه په شاوخوا کښې الکترونونه په دایمي او دایروي شکل سره چې کېږي سرخیږي. او نیلز بور د رادرفورد څخه وروسته ګرانو زده کوونکو د نیلز بور په نوم سره یو بل عالم و چې هغه خپل اټمي تیوریز موږ او تاسو لپاره بیان کړله چې د رادرفورد څخه وروسته دوه کاله وروسته په 1910 کال کښې ده بیا خپل نظر موږ او تاسو لپاره داسې وړاندې کړ. ده خپل نظریه کې ویل الکترونونه چې دي ګرانو زده کوونکو د هستې پر شاوخوا باندې د انرژي په ټاکلي سویو کې څه کېږي ګرځنده وي، یعنی د حرکت په حالت کې وي، او البته دا چې خپله نه انرژي جذبوي او نه هم انرژي څه کوي نه آزادوي. نو البته په دې وخت کښې ګرانو زده کوونکو ځینې نیمګړتیاوې وې چې دغه ځینې نیمګړتیاوې چې په دې موډلونو کې موندل شوې وه او لیدل شوې وه وروسته د هغه څخه بیا کوانتمي اټومي تیوري وه چې په 1960 میلادي کال کښې رامنځته سوه چې په دې ځای کښې د اټوم جوړښت لپاره منل شوي شکلونه رامنځته سوله چې مختلف اشکال چې اټوم هسته ده د اټوم په هسته کښې پروتون او نیوترون وجود لري. د اټوم پر شاوخوا باندې هستوي مدارونه دي چې هغه مدارو کښې به الکترونونه په ټاکلو ځایونو کښې د حرکت په حالت کښې او یا د ګرځند په حالت کښې و چې په اوسني اټومي تیوري کښې هم په همدې ترتیب سره په 1910 کال کښې رامنځته سوله. رازو ګرانو زده کوونکو دا چې موږ او تاسو خپل اټوم وپېژند د اټوم په تاریخچه کښې مو موږ او تاسو یو څه معلومات لاسته راوړل. اوس رازو د اټوم اساسي اجزاوې پېژنو چې د اټوم اساسي اجزاوې عبارت ده څه څخه دي. البته ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو د اټوم اساسي اجزاوې په درېو برخو باندې ویشو، یا هم درې مهمې اجزاوې دي چې عبارت د اټوم هسته ده چې د اټوم په هسته کښې بیا ګرانو زده کوونکو خپله پروتون او نیوترون اوبښې نیوترونونه وجود لري، او یو هم د اټوم پر شاوخوا باندې ټاکلي مدارونه دي چې په مدارونو کښې بیا موږ او تاسو وینو چې خپله الکترونونه قرار لري. نو دغه مهمې هغه اساسي اجزاوې دي چې لومړی راځو د اټوم هسته پېژنو چې د اټوم چې هسته چې ده خپله د اټوم په مرکز کښې واقع ده او مثبت چار درلودونکې ده چې د اټوم هسته چې ده خپله د اټوم حجم په پرتله ډېره کوچنۍ فضا یې چې شي کړې ده نیولې ده. او د اټوم مدارونه چې دي ګرانو زده کوونکو هغه یوه درې اړخیزه سیمه ده چې احتمال لري په هغه کښې الکترون څه شي سي وموندل سي. او الکترون هم ګرانو زده کوونکو موږ او تاسو پېژنو چې خپله یوه ډېره کوچنۍ ذره ده چې د هستې په شاوخوا کښې په مختلفو انرژیکي سویو کښې د حرکت په حالت کښې دي، او الکترونونه موږ او تاسو په ای تورو سره ښودلی سو چې خپله د یو الکترون کتله چې ده د یو پروتون په پرتله 1340 ځله سپکه ده. لکه څنګه چې تاسو په دې شکل کښې وینئ ګرانو زده کوونکو دا د اټوم هسته ده، د اټوم په هسته کښې مثبت چارجونه وجود لري، او البته د اټوم د هستې پر شاوخوا باندې مدارونه وینئ چې په هر مدار کښې موږ او تاسو وینو الکترونونه وجود لري چې الکترونونه په ای تورو سره ښودل کېږي، او الکترون چې ده یو منفي چارج لرونکې ذره ده. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم د اساسي اجزاو څخه یو هم خپله نیوترون ده چې یوه کوچنۍ ذره ده چې کېدای شي د هغوی کتله د پروتونونو د کتلې سره مساوي اوسي او کوم برقي چارج نه لري د چا د نظره دوی چې دي خونسا دي، او نیوترونونه چې دي په ان تورو سره ښودل کېږي، او د اټوم په مرکزي برخه کښې البته د اټوم په هسته کښې د پروتونونو سره یو ځای قرار لري چې دا خپله نیوترون د لومړي ځل لپاره د یو انګلیسي فزیک پوه البته کیمیا پوه وه چې د جیمز چادویک په نوم سره یادېده د هغه لخوا منځته راوړل شوه. او یو هم ګرانو زده کوونکو د اټوم په هسته کښې د نیوترون سره یو ځای خپله پروتون هم قرار لري چې پروتون ته بیا موږ او تاسو ووایو چې دې د چار له نظره مثبت چار درلودونکې ذره ده، یو کوچنۍ ذره ده چې د اټوم په هسته کښې قرار لري یا موقعیت لري په پی تورو سره ښودل کېږي. راځو ګرانو زده کوونکو یا هم موږ او تاسو د اټوم د اساسي اجزاو څخه چې د پروتونونو شمیر او د نیوترونونو شمیر د الکترونونو شمیر موږ او تاسو وایو راځو یو اټومي نمبر او اټومي کتله پېژنو چې خپل اټومي نمبر څه ته ویل کېږي. البته ګرانو زده کوونکو د پروتونونو مجمع ته موږ او تاسو اټومي نمبر وایو. څه شي وایو؟ اټومي نمبر وایو. یعنی که چیرې وګورو د اټومي نمبر د پیدا کولو لپاره موږ او تاسو د هر هغه عنصر د هغوی د پروتونونو شمیر البته د هغه عنصر اټومي نمبر بلل کیږي چې دوی په د اټوم په هسته کې ځای پر ځای کیږي. د بیلګې په توګه که چیرې وایي هایدروجن، د هایدروجن عنصر اټومي نمبر مساوي په یو سره ده، او د اکسیجن عنصر چې ده د اکسیجن عنصر اټومي نمبر مساوي په اته سره ده. چې دلته د اکسیجن اټومي نمبر چې اته ده، یعنی دا چې د دوی د پروتونونو شمیر مساوي په اته سره ده. البته موږ او تاسو ویلی چې د پروتونونو او د الکترونونو د اټومي کتله چې ده یو له بل سره مساوي ده. نو راځو ګرانو زده کوونکو، دا هم خپل اټومي نمبر و، او یو هم موږ او تاسو اټومي کتله پیژنو چې اټومي کتله څه شته ویل کیږي. اټومي کتله چې ده ګرانو زده کوونکو، د یو اټوم په هسته کې د پروتونونو او نیوترونونو مجموعه ته ویل کیږي. البته د پروتونو او نیوترونونو مجموعه ته بیا موږ او تاسو اټومي کتله ویلی سو، البته یا هم د کتلې نمبر ورته ویلی سو. چې موږ او تاسو وینو چې د کتلې نمبر مساوي ده د پروتونونو او د نیوترونونو د مجموعه څخه. ګرانو زده کوونکو، تاسو دلته وګورئ، یو دوه مثالونه موږ او تاسو ذکر کړي دي چې یو هم د کلورین عنصر او یو هم د فلورین عنصر ده. چې د فلورین عنصر چې تاسو وینئ اټومي نمبر یې مساوي په نهه سره ده، چې همیشه اټومي نمبر د همدغه عنصر راسته طرف ته، البته چپه طرف ته په شي خواته څه شي ته کښته طرف ته واقع ده. او اټومي کتله چې ده یا د کتلې نمبر چې ده، هغه همیشه د عنصر چپه طرف ته الور چش کیږي لیکل کیږي. او په همدې ترتیب سره دا هم د کلورین عنصر د ګرانو زده کوونکو، چې د کلورین عنصر اټومي نمبر مساوي ده په اوله سره، او اټومي کتله یې مساوي ده په پنځه دېرش سره. یا هم د کتلې نمبر یې مساوي په پنځه دېرش، او اټومي نمبر د پروتونونو شمېر یې مساوي په اوله سره ده. رازو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې موږ او تاسو د الکترونی کشرونو باندې غږیږو، چې موږ او تاسو البته خپله که چیرې ځیر سو د دوی د هر عنصر الکترونی کشرونه که چیرې وګورو، البته هغه برخې ته ویل کیږي کوم چې د الکترونونو چې دي د هستې په شاوخوا کې د څرخېدو په حالت کې دي، او د چارج له نظره منفي چارج لري. نو د همدغه چارجونو د پروتونونو له چارجونو سره کیدای سي چې شي اوسي معادل اوسي. نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، الکترونی کشرونه چې دي په دې ډول سره داسې لاسته راوړلی سو، که چیرې موږ او تاسو وګورو د دې د هستې په شاوخوا کې په انرژیکي سویه کې څو الکترونونه د حرکت په حالت کې دي. آیا ټول د حرکت په حالت کې دي؟ آیا ټول په تعامل کې برخه اخلي؟ او که آیا په دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت کوي، او یا که په ټولو سویو کې؟ نو موږ او تاسو ګرانو زده کوونکو، دوې انرژیکي سویې لرو، چې یو فرعي انرژیکي سویه ده، بل اصلي انرژیکي سویه ده. چې اصلي انرژیکي سویه زموږ د عبارت د کا ال ام ان او پی کیو څخه، او فرعي سویې چې دي یا کشرون چې دي، هغه عبارت اس پی ډي اف څخه، چې هغه څلور دي، په اس پی ډي اف باندې ویشل کیږي. نو ګرانو زده کوونکو، موږ او تاسو د دې لپاره چې د دوی الکترونونه چې دي، البته د هر عنصر د اټوم پر شاوخوا به د دې الکترونونه په یوه سویه کې حرکت نه کوي، بلکې په مختلفو انرژیکي سویو کې څه شي کوي؟ د حرکت په حالت کې دي. نو الکترونونه په اصلي انرژیکي سویو کې هم کېدای سي چې د دوه ان فورمول پر اساس باندې موږ او تاسو ترتیب کو، لکه څنګه چې تاسو ویني. رازو د الکترونونو کشرونو لپاره موږ او تاسو یو فرمول لرو، چې کولای سو اصلي انرژیکي سویو کې په دغه فرمول کښې مطابق موږ او تاسو الکترونونه څه شي کو؟ ان ته قیمت ورکوو، تر څو ان قیمت واخلي په دغه فرمول کښې هغوی مربع کوو، او بالاخره به موږ او تاسو ته د لومړۍ اصلي انرژیکي سویې تعداد معلوم کړي، چې په لومړۍ انرژیکي سویه کې دوه الکترونونه ځای پر ځای کیږي. لکه څنګه چې تاسو په دې ځای کې وینئ، په لومړۍ انرژیکي سویه کې موږ او تاسو دوه الکترونونه، په دوام اصلي انرژیکي سویه کې موږ او تاسو وینئ چې اته الکترونونه ځای پر ځای کیږي، او په دریم کې دغسې اتلس، او په څلورم کې موږ او تاسو وینئ چې دو دېرش. خو تر څلورمه پورې موږ او تاسو کولای سو چې د دغه فرمول اساس باندې د انرژیکي سویه کې د الکترونونو شمېر معلوم کړو. خو د څلورم مدار څخه یا د څلورم کشر څخه وروسته دغه فرمول چې د سپ نه کوي، د دې برعکس ده. نور د دې څخه ورو ورو څه شي کېږي؟ په هر مدار کې کمیږي، او هر عنصر چې ده، د هر عنصر اټوم چې ده، د دوو مدارونو څخه اضافه کشرونه نسي غوره کولی. راغلو ګرانو زده کوونکو، د لوست په دې برخه کښې ارزونه لرو، چې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې تاسو به دا سوالونو ته ځواب ورکړي. مننه ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع په همدې ځای پای ته ورسېد. تر بیا راتلونکي لوست پورې ښې چارې ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
سلامونه نیکې هیلې او احترامات می ومنه ګرانو زده کوونکو، هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحت مند به یاستئ. زه دیانا صالحی یو ځل بیا تاسو ټولو ته د نهم ټولګي د کیمیا مضمون لومړی لوست ښه راغلاست وایم، او هیله لرم چې د لوست تر پای پورې مې ملتیا وکړئ. راځو ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده عضوي مرکبونه. لومړی څپرکی لومړی لوست چې د لومړۍ صفحې څخه تر لسمې صفحې پورې دوام ولري، عضوي مرکبات یا هم عضوي مرکبونه. ګرانو زده کوونکو، ډېر داسې وسایل شته چې موږ او تاسو په خپل چاپېریال یا د خپل ژوند په شاوخوا کې روزمره په ورځني ژوند کښې موږ او تاسو یې وینو چې دوی له مختلف عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي، چې یو هم عبارت د پلاستیکي برشونه، غالۍ، بوټونه، د سون ګاز، د ډبرو سکاره، بیلابیل پلاستیکي لوښي، او آن دا چې موږ او ستاسو کومه ډوډۍ چې موږ او تاسو خورو، او په همدې ترتیب کومې جامې چې موږ او تاسو استفاده کوو، ټول د عضوي موادو د جملې څخه شمېرل کېږي یا هم د عضوي مرکبات څخه جوړ شوي دي. عضوي مرکبونه هغه مواد دي چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نور کې دي. دوی چې دي د خپله د عضوي اصطلاح هغه وخت منځته راغله چې د کیمیا د علم لومړي پړاوونه ترسره شول، او دوی داسې یو عقیده هغه وخت کښې موجوده وه یا هم عقیده درلودله چې خپله عضوي چې ده عضوي یوازې په ژوندیو موجوداتو کښې جوړ او منځته راځي. او نو په همدې ترتیب په 1800 میلادي کال کښې د یو سویډنی عالم چې خپله برزیلوس نومېده، د په خپله عقیده یا نظریه زموږ او ستاسو لپاره داسې څرګنده کړه چې ده ویل چې عضوي مرکبات په ژوندیو موجوداتو کښې د ځانګړې حیاتي قوې چې په مرسته جوړېدلی سي، او په همدې ترتیب یې په 1828 کال کښې خپل یو جرمني عالم چې وهلر نومېده په لومړي ځل کښې یې د یوریا په نوم یو عضوي چې خپله عضوي مرکب دی له غیر عضوي مادې څخه چې امونیم سیانیت یو غیر عضوي مرکب و، د هغه څخه یوریا عضوي مرکب لاسته راوړ، او په همدې ترتیب یې بیلابیل ډګرونو او په بیلابیلو بخشونو کښې د دې عضوي مرکباتو څخه ګټه او استفاده کېږي، لکه طب، کرنه، صنعت او داسې نورو کښې د دې څخه په مختلفو ځایونو کښې استفاده کېږي. ګرانو زده کوونکو، راځو د لوست په دې برخه کښې د عضوي او غیر عضوي مرکباتو ترمنځ توپیر پېژنو چې د دوی ترمنځ توپیرونه په څه کې دي. عضوي مرکبات خو موږ او تاسو وپېژندل، په عضوي مرکباتو کښې په لومړۍ درجه کښې کاربون او په دویمه درجه کښې هایدروجن شتون لري. همدارنګه یو شمېر نور عضوي مرکبات چې هغوی اکسیجن او په ځینو نورو کښې هم کېدای سي چې نایتروجن، سلفر، فاسفورس، اوسپنه، میس، مګنیزیم او داسې ځینې نور شتون ولري. نو په همدې اساس باید وویل شي هغه عضوي مرکبات چې د کاربون، هایدروجن، اکسیجن او نایتروجن عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په ډېره زیاته پیمانه سره پیدا کېږي، او هغه عنصرونه یا هم هغه عضوي مرکبونه چې د هلوجنونو یعنی سلفر، فاسفورس او ځینې نورو فلزي عنصرونو درلودونکي وي، هغوی په طبیعت کې په ډېر کم اندازه سره موندل کېږي او یا هم پیدا کېږي. دوم، عضوي مرکبات چې دي خپله برېښنا نه تېرونکي دي. عضوي مرکبات برېښنا نه تېرونکي دي، او په همدې ترتیب عضوي مرکبونه چې دي ایزومیرونه او پولیمیرونه جوړوي، او د کاربون او کاربون ترمنځ یې د اشتراکي اړیکو په درلودلو په اساس د دوی شمیر چې دی په همدې ترتیب زیات موندل کیږي. د عضوي مرکباتو شمیر چې دی د 10 میلیونو څخه زیات په همدې یا هم د 10 میلیونو په شاوخوا کښې شمیرل کیږي یا هم موندل کیږي. په عمومي ډول عضوي مرکبات چې دی د سوځیدو وړ دی، تودوخه خپل د ځان څخه یا د تودوخې په اثر دوی تجزیه کیږي. د غلیان او د زبان نقطه یې ټیټه ده. د عضوي مرکباتو تعاملونه ورو او کټلیز ته اړتیا لري. مالیکولونو ترمنځ یې کتله زیاته ده او د دوی ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري. خو غیر عضوي مرکبات بیا نسبت عضوي ته په ډېر کم اندازه سره په طبیعت کې موندل کیږي، او په همدې ترتیب سره غیر عضوي مرکبات چې دي د برېښنا جریان د خپل ځان څخه تیروي. د دوی د غلیان او د زبان نقطه یې د ویلې کېدو او د ایشېدو ټکی یې لوړ دی. په معمولي توګه د غیر عضوي مرکباتو ترمنځ تعاملات چې دي هغوی ګړندي دي، چټک دي، نو بدون د تودوخې او بدون د کټلیز کولای سي چې تعاملات سره کړي. او په همدې ترتیب دوی پولیمرونه او ایزومیري ځانګړتیاوې د خپل ځان څخه نه ښیي یا هم د خاصیتونه نه لري، خو د دوی ترمنځ آیونیکي، قطبي او اشتراکي اړیکه هم کېدای سي چې وجود ولري. تاسو ګرانو زده کوونکو، چې کله موږ او تاسو عضوي او غیر عضوي مرکبات وپېژندل، د دوی ترمنځ توپیر مو وپېژندل، اوس راځو په عضوي مرکباتو کې د دوی کیمیاوي اړیکه پېژنو. که څه هم موږ او تاسو ویلي دي چې د کاربن عنصر چې د خپله د عضوي مرکباتو په ترکیب کې یو اساسي عنصر په توګه شتون لري یا هم پیژندل شوی دی، نو په همدې اساس یا هم په همدې دلیل سره عضوي کیمیا چې د کاربن د کیمیا په نوم سره هم یادیږي. نو لومړی موږ او تاسو راځو کاربن پیژنو او بیا وروسته په عضوي مرکباتو کې کیمیاوي اړیکه. کاربن چې د خپل سمبول په سي تور سره ښودل کیږي د عنصرونو د دوراني جدول په 3 ګروپ او 2 دوره یا پریود کې ځای لري چې د کتلې نمبر 12 او اټومي نمبر 6 دی. خپل کاربن چې د خپل اټوم په الکترون کې شروع کړي 6 الکترونونه لري، 6 پروتونونه او 6 نیوټرونونه بیا په هسته کې ځای پر ځای لري. او په همدې ترتیب موږ او تاسو په موډل وینو چې په دې شکل کې د اټومي موډل د کاربن او هغه د لیویس پر اساس مالیکولي فرمول او ساختماني فرمولونه دي چې وینو په لومړي مدار کې 2 او په وروستي مدار کې 4 الکترونونه یې ځای پر ځای کړي دي. د کاربن د اټومونو ترمنځ د اشتراکي اړیکو ډولونه وایو. زیات وخت د کاربن او کاربن ترمنځ یا هم د کاربن د اټومونو ترمنځ اشتراکي اړیکه وجود لري چې هغه اشتراکي اړیکه بیا مختلف وي. یو ګونې اشتراکي اړیکه، دو ګونې اشتراکي اړیکه او هم کېدای سي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه رامنځته سي چې دا چې موږ او تاسو په دې وایو چې خپله یو کاربن عنصر چې دی د نورو عنصرونو په پرتله خپله یوه څلور اړیکې کولای سي پوره کولای سي یا هم تر څلورو پورې اشتراکي اړیکې جوړولی سي. نو په همدې اساس راځو د کاربن او کاربن ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو. یو ګونې راځو ګرانو زده کوونکو د لوست په دې برخه کې یو ګونې اشتراکي اړیکه باندې بحث کوو چې یو ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ته ویل کیږي چې د دوو اټومونو ترمنځ د یوې جوړې الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي او د یوې کرښې په واسطه سره ښودل کیږي. د بیلګې په توګه لکه د ایتان مالیکول. د ایتان په مالیکول کښې د کاربن او کاربن د اټومونو او د کاربن او هایدروجن د اټومونو ترمنځ موږ او تاسو وینئ چې یو ګونې اشتراکي اړیکه لیدل کیږي. لکه تاسو چې په دې مثال کې وینئ د کاربن او کاربن ترمنځ هم د ترتیب یو ګونې اشتراکي اړیکه ده، او په همدې اساس د کاربن او هایدروجن ترمنځ هم یو ګونې اشتراکي اړیکه چې موږ او تاسو ویل په یوې کرښې سره ښودلی سو. لکه تاسو چې په دې ځای کښې ویني دا خپله د یو ګونې اشتراکي اړیکې نمایندګي کوي. راځو اوس د کاربن او کاربن ترمنځ دوه ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې دوه ګونې اشتراکي اړیکه هغه اړیکه ده چې د دوو اټومونو ترمنځ د دوو جوړه الکترونونو په شریکولو سره منځته راځي چې دا دوه ګونې اړیکه بیا موږ او تاسو د دوو کرښو په واسطه یا هم د دوو کرښو په ډول سره ښودلی سو. د بیلګې په توګه د ایکلین په مالیکول کې د ایتلین په مالیکول کې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ دوه ګون اشتراکي اړیکه وجود لري چې تاسو دلته د دې په ساختماني فرمول کې شوینی چې د کاربون او کاربون ترمنځ دلته دوه ګون اشتراکي اړیکه ده، یا هم د کاربون او کاربون ترمنځ دوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل شوي دي چې یو د لیویس پر اساس او بل هم ساختماني فرمول دی چې تاسو یې وینئ. راتو ګرانو زده کوونکو، اوس درې ګونې اشتراکي اړیکه وایي چې درې ګونې اشتراکي اړیکه بیا هغه اړیکې ته ویل کیږي چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ د درې جوړه الکترونونو په شریک ډول ایښودلو سره منځته راځي او د دریو کرښو په واسطه سره ښودل کیږي چې دلته دا اړیکه درې ګونې اشتراکي اړیکه بلل کیږي چې خپله د بیلګې په توګه د ایسیتلین په مالیکول کې موږ او تاسو وینو چې د کاربون د دوو اټومونو ترمنځ شتون لري. په دې ځای کښې موږ او تاسو وینو چې دا د ایسیتلین مالیکول دی چې د ایسیتلین په مالیکول کښې موږ او تاسو وینو چې د دوو کاربونونو ترمنځ دلته درې کرښې ویني، یا هم درې ګونې اشتراکي اړیکه وجود لري چې په همدې اساس د دوی ترمنځ درې جوړه الکترونونه ایښودل شوي دي، یعنی درې جوړې الکترونونه په شریک ډول د دوو کاربونونو ترمنځ ایښودل شوي دي چې دې ته بیا موږ او تاسو درې ګونې اشتراکي اړیکه وایو چې یو یې تاسو ساختماني موډل وینئ او په همدې اساس دا هم د دوی ترمنځ هغه درې ګونې اشتراکي اړیکه موږ او تاسو ته بیانوي، یوازې او یوازې د کاربون او کاربون ترمنځ درې ګونې اشتراکي اړیکه ده. نو په همدې اساس وایو چې د کاربون او کاربون ترمنځ یو ګونې اشتراکي اړیکه چې وه د کاربون او کاربون ترمنځ یوه اړیکه یا هم یوه جوړه الکترونونه په شریک ډول ښودل، په همدې ترتیب په دوه ګونې اشتراکي اړیکه کښې دوه جوړې الکترونونه په شریک ډول ښودل کېدله، په درې ګونې اشتراکي اړیکه کښې درې جوړه الکترونونه په شریک ډول سره ښودل کېدل. لازو ګرانو زده کوونکو، د لوست دې برخې ته چې د ارزونې برخه ده ورسېدو، چې په دې کښې یو څو سوالونه مطرح شوي دي چې لومړی سوال ده وایي د عضوي او غیر عضوي مرکبونو ترمنځ توپیر په لنډو ټکو کښې بیان کړي. دوهم سوال چې د کاربون عنصر څو اشتراکي اړیکې جوړولی شي. دریم سوال یا هم وروستی سوال ده چې خپله د یو ګونې او دوه ګونې اشتراکي اړیکو ترمنځ توپیر وښایاست. مننه ګرانو زده کوونکو ستاسو له توجه څخه. زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درس په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا راتلو پورې ښې چارې ولرئ.
ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلامونه، نیکی هیلی او احترامات می ومنئ ګرانو زده کوونکو. هیله لرم چې ټول به جوړ روغ او صحتمند به یاستئ. زه دیانا سهلی تاسو ټولو ته د لسم ټولګي کیمیا مضمون لومړی لوست ته ښه راغلاست وایم او هیله لرم چې د لوست تر وروستنی شیبو پورې مې ملتیا وکړئ. ګرانو زده کوونکو، زموږ او ستاسو نننۍ ورځې درسي موضوع ده اټومي تیوري او پراختیا، چې د لسم ټولګي لومړی لوست د دوهمې صفحې څخه پیل پر شپاړسمې صفحې پورې به پای ته ورسیږي. انو زکون کو مخکله دې چې موږ او تاسو په د اټوم په اټمی تیوري باندې باسو کړو. لومړی باید موږ او تاسو اټوم وپیژنو چې اټوم څه شته ویل کېږي یا اټوم څه شي ده. اټوم ګرانو زده کوونکو که څه هم موږ او تاسو په تیرو لوستونو کې لوسته ده، خو بیا هم رزو د اټوم تعریف ته وایو چې اټوم خپله یو یوناني کلمه ده چې د اټوم څخه اخیستل شوې ده، چې ټوم خپله د ویش وړ او ا چې ده د نفي څخه اخیستل شوې ده. یعنې دا چې اټوم د ویش وړ نه ده یا هم دا چې د تجزیه کولو وړ نه ده. د رزو ګرانو زده کوونکو چې موږ او تاسو اټوم وپیژن، د اټوم په اټومي تیوري باندې بحث کوو چې د اټومي تیوري چې موږ او تاسو ته څه ویل کېږي. که څه هم د علومو په تاریخ کښې په پخوا وختونو کښې یا په پخواني تیوري کې موږ او تاسو ته ویل کېږي چې ټول مواد تر هغه حده پورې کوچني په کوچنیو ذراتو باندې ویشل شوي دي کوم چې نور په کوچنیو ذراتو د ویشلو وړ نه دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي. دغه تیوري چې ده د یوناني فیلسوف د ډیموکریت په نوم په 1400 قبل میلاد کښې یا هم قمري میلادي کال کښې پیشنهاد شوه، چې نوموړی عالم یا هم کیمیا پوه وویله چې دغه ذرې د اټومونو یعنی اټومس په نامه موږ او تاسو ته وړاندې کړل، چې دوی هغه په د هغه وخت کښې خپله د ډیموکریت نظریه چې وه د علماو ونه منله. نو په 14 پېړۍ کې چې د کیمیا پوهان سره راغونډ شوه د دوهم ځل لپاره، بیا د اټومي تیوري په اړه یو اټومي تیوري داسې په نظر کې ونیول چې په هماغه وخت کښې په 1408 میلادي کال کښې د لومړي ځل لپاره د جان دالتن په نوم سره چې خپله یو انګلیسي کیمیا پوه و د اټومي تیوري بنسټ کېښود. چې د جان دالتن څخه وروسته په همدې ترتیب یو بل عالم و چې هغه هم په همدې ترتیب د اټوم په اټومي تیوري کښې یو داسې نظریه وړاندې کړه چې هغه تامسن نومېدله، چې هغوی بیا د کتودي وړانګو د انحراف او په برېښنایي مقناطیسي ساحه کښې موږ او تاسو ته خپل نظریات وړاندې کړه. خو د تامسن څخه وروسته چې تامسن هم یو څه کارنامې او په همدې ترتیب د اټومي تیوري په برخه کښې ځینې نظریات وړاندې کړي وه، د هغه څخه وروسته په 1911 میلادي کال کښې د رادرفورد په نوم سره یو بل کیمیا پوه و چې هغوی بیا د اټوم د هستې په اړه خپل نظریه موږ او تاسو سره شریک کړه. او په همدې تیوري کې په 1913 کال کښې بیا د موزلي په نوم سره و چې هغوی بیا د اټوم کښې د هغوی اټومي نمبر او د هغوی متناوب شکل په اړه موږ او تاسو ته نظریه وړاندې کړل. خو د هغه څخه وروسته ګرانو زده کوونکو په 1913 کال کښې چې خپله کوانتم تیوري وه نظریه یې وړاندې کړل، چې هغه بیا بور و د بور اټومي تیوري په نوم سره یادېدل، چې بور بیا په همدې ترتیب موږ او تاسو ته هغه انرژي په اړه باندې نظریه وړاندې کړه کوم چې کېدای سي په اټوم کښې یا هم جذب او یا هم څه شي خپره شي او یا هم جذب او یا هم نه خپره شي، چې هر یو یې موږ او تاسو ګران زده کوونکو په ترتیب سره لولو. رزو لومړی په 1908 میلادي کال کښې چې اټومي تیوري په اړه د جان دالتن په نوم سره یو کیمیا پوه و چې خپله په اټومي تیوري بنسټ یې کښېښود د لومړي ځل لپاره، چې د خپله له دې تیوري سره سم ټول مواد یې له ډېرو کوچنیو ذرو چې له اټومونو څخه جوړ شوي دي او په همدې ترتیب دا اټومونه نه پیدا کېدای شي او نه هم بشپړ له منځه تللی سي، چې دغه جان دالتن په خپله اټومي تیوري کې داسې بیان کړه. او په خپل اټومي تیوري کښې یې ځینې نور مهم ټکي وی چې موږ او تاسو یې دلته په شمارهوار ډول سره په لنډ ډول سره ترتیب کړي دي، چې په خپل هغه اټومي تیوري کې جان دالتن وایي چې ټول مواد د اټومونو په نوم د هغو وړو ذرو څخه جوړ شوي دي کوم چې نور د ویش وړ نه دي. او په همدې ترتیب د کیمیاوي عنصرونو ټول اټومونه چې دي هغوی یو بل ته سره ورته دي، یعنی نور د تجزیه کېدو وړ نه دي، خو د دوی اټومونه چې دي نه جوړېدای شي او نه هم له منځه تللی شي. او په همدې ترتیب جان دالتن وویله چې بېلابېل عنصرونه د یو بل سره یو ځای کېږي او د مرکب په نوم یا هم په همدې ترتیب موږ او تاسو ته مالیکولونه جوړوي یا هم مرکبات لاسته راکوي. او جان دانستن وویل چې د عنصرونو اټومونه چې دي هغوی د بېلابېل کتلې او د کیمیاوي خواصو درلودونکي دي، او د یو ټاکلي مرکب په هر مالیکول کې کیدای شي چې د جوړوونکو اټومونو نسبتي شمېر او ډولونه یو شان وي. او په همدې اساس جان دانستن وویل که چیرې د کیمیاوي تعاملات په نظر کې ونیسو، په کیمیاوي تعاملاتو کښې د اټومونو ځای پر ځای کېدلو ته موږ او تاسو خپله کیمیاوي تعامل ویلی شي، یعنی دا چې د هغوی د اړیکو جوړښت د مرکبات او مالیکولونو یو په بل پورې مربوطېږي، چې د دې ډول کیمیاوي تعاملاتو کې کیدای شي چې د عنصرونو اټومونه بدل شي او په همدې اساس ثابت پاتې نه شي، یا هم دا چې ثابت نه وي. جنګلتن هغه د اټومي تیوري مهم ټکی وي، خو بیا هم په همدې ډول سره دا چې ځینې نیمګړتیاوې وې په نولسمې پېړۍ کښې، وروسته د جان دانستن د اټومي تیوري د یو ځل بیا تحلیل باید تحلیل کړل سي، نو په همدې اساس ځینې ټکي وې چې په خپل تیوري کې جان دانستن وویله چې دا اټوم چې د خپله د ویشلو وړتیا نه لري، یعنې هغه عنصر چې د اټومونو یو شانوالي ده یو بې دلیله ثابته شول او پوهانو دا تایید نه کړنو. بیا د هغه څخه وروسته په همدې ترتیب په نولسمه پېړۍ کې د ځینو ټکو پر اساس باندې یو ځلې بیا د اټومي تیوري تحلیل کړل سوله، چې د همدې اساس یو هم موږ او تاسو ویله د مادې اټومي جوړښت تیوري وه، چې په همدې اساس به موږ لومړی په دې باندې بحث وکړو چې د مادې اټومي جوړښت تیوري کې بیا په دا چې په نولسم پېړۍ کې ترسره سوه لومړی دا وه. یو هم د مهمو نکاتو څخه چې وایي ټول مواد چې دي د ډېرو کوچنیو وړو زړو څخه چې اټوم نومېږي جوړ شوي دي، او په همدې اساس یعنې دا د تحلیل څخه وروسته بیا هغه مهم نکات وه. او اټومونه هغه کوچني ذرې دي کوم چې کیمیاوي ساده وسایلو باندې نه تجزیه کېږي، او د بېلابېلو عنصرونو اټومونه چې دي هر یو یې کیدای شي چې د یو کیمیاوي عنصر په نوم سره ویادول شي. او په همدې اساس بیا د درېیم مهم ټکی هغه دا وه چې خپله جانداتن وویله چې د کیمیاوي عنصرونو اټومونه تل د حرکت په حالت کې دي. او څلورم دا چې عنصرونه خپله د کتلې حجم او د هغوی د خواص له امله یو له بل سره توپیر لري، چې دا ټول د نولسمې پېړۍ په پای کښې منځته راغله. او په همدې اساس ګرانو زده کوونکو د مادې اټومي جوړښت چې څنګه منځته راغله، په همدې ترتیب د اټوم اندازه هم په نولسمه پېړۍ کې تحلیل شوه. هغه داسې چې څېړنو یعنې په شلمه پېړۍ کې د نولسمې پېړۍ څخه وروسته په شلمه پېړۍ کښې د څېړنو نتیجه دې پایلې ته ورسېدل چې خپله د رونتیګن د وړانګو پر بنسټ باندې داسې څېړنې ترسره شول چې په پایله کښې هغه لاسته راغلې یعنې لاسته راغلل چې خپله د اټوم قطر چې د هغه څه ناڅه 2010 په توان د منفي 10 متره یا هم 0.2 نانومیتر سره په دومره اندازه سره، یعنی دا د اټوم اندازه ده، او یا هم کېدای شي چې د اټومونه کتله 10 په توان د منفي 22 منفي 10 په توان د منفي 24 ګرامه، او یا هم 10 په توان د منفي 25 منفي 10 په توان د منفي 25 کمیت ترمنځ وجود ولري. څرنګه چې دا خپله کتلوي کمیت نو ډېر کوچنی ده، نو له دې امله اټومي نسبتي کتله یې د اټومونو لپاره وټاکل شوله، چې د هغوی نسبتي کتله AMU مساوي کېږي 1.6 × 10 په توان د منفي 25 کیلو ګرام په AMU اساس سره، یعنی په دې قیمت پر بنسټ باندې وټاکل شو چې موږ او تاسو ولید. دا د اټوم اندازه و ګرانو زده کوونکو. زو موږ او تاسو د لوست په دې برخه کښې چې هغه ټول نظریات د جان دانستن وه، اوس راځو د اټومي تیوري په دې برخه کښې. د تامسن موډل وایو چې هغه په 1900 میلادي کال کښې په همدې ترتیب فزیک پوهانو دا ثابته کړل چې خپل اټومونه له ډېرو کوچنیو ذرو څخه جوړ شوي دي. نو په همدې اساس تامسن خپل یو موډل موږ او تاسو لپاره منځته راوړه چې په 1998 میلادي کال کښې چې خپله تامسن یو انګلیسي په عزت پوه چې هغه د کتودي وړانګو انحراف په برېښنایي او مکنتسي ساحه کې مراتاسله لپاره مطالعه کړه. تامسن وایي چې هغه منفي چارج لرونکي ذرې چې په ټولو موادو کښې لیدل کېږي او د دې او دغه ذرې یې د خپله د الکترون په نوم سره یاد کړل چې دغه نوم د خپله د الکتریک د کلمې څخه اخیستل شوی وه او هغه ذرو ته ویل کېږي چې د هغوی حرکت په پایله کښې یو د برېښنا جریان رامنځته کېږي. او په همدې اساس تامسن خپله یوه دستګاه رامنځته کړې وه چې په خپله دستګاه کښې یې د کتود د شعاع ترتیب یې د برقي ساحې په داخلي او مکنتسي ټیوب د باندې او په همدې اساس برقي او مکنتسي ساحې د کتودي شعاع د حرکت په لور په محور کې واقع کړ چې په همدې اساس یې موږ او تاسو په دې باندې مشخص او معین کړله چې په دې دستګاه کې هغه د ګاز د استعمال او هم د الکترونونو هغه انود او کتود که چیرې هغه ډول کیدای شي چې مشخص او یا هم معین شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو